د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن د نهی ورځ 2019 کال اکتوبر 15 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام 5 نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جوان
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول غوښی سرټکو ته.
د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ لخوا پاکستان ته د پوځیانو د لیګلو غوښته په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د پاکستان د ماتولو غوښونه کوي او نړیواله ټولنه باید دغه غوښونو ته خپل پام واړوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای د پولیو د ساسکو په حمایت کې چې کومي فتوی د وړاندې نه ورکړې شوې دي د هغې منځوري به ورکړي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي د پولیو ساسکې مکمل حلال دي او هیڅ بدیت پکې نشته.
او موږ وی چې دا ډېرې مناسب فتوی دي او موږ دا اعلان وکړو چې موږ به د خکار کې مکمل تعاون کوو.
او ډانلډ ټرمپ د سوریې په شمال کې د ترکیې د يرغل درولو لپاره د ترکیې چارواکو پر ضد د بندیزونو لګولو غواخ کړی. اخوا د سوریې حکومت پلو پوځیان په شمال کې د ترکیې د حملې د پشا کولو لپاره په یو شمیر خارګوټو کې ځای پر ځای شوی دی. د شام یو پوځي وای د شمال ختیځ او جنوبي سیمو د بیرته آزادولو لپاره تیار دی.
We are ready to liberate all the Syrian areas from the northeast to the south and we will go to the border and overcome the dog Erdogan.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ لخوا پاکستان ته د پوځیانو د لیګلو غوښته په جواب کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي هند د پاکستان د ماتولو غوښونه کوي او نړیواله ټولنه باید دغه غوښونو ته خپل پام واړوي. د بهرنیو چارو د دفتر ویان په خپل یو بیان کې د هند د دفاع د وزیر لخوا د پاکستان پر ضد شوی او څرګندونو غندنه کړې او ویلي دي د دفاع وزیر راجنات سنگ باید په دې کې هیڅ شک ونه لري چې پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونه او ولس د خپل خاورې د دفاع په چل پوهیږي. د هند د دفاع وزیر زیاته کړې وه تاسو په کال 1947 کم کې د دوو قومي نظریو پر اساس هند په دوو برخو ویشلې وو خو په 1991 کې ستاسو هیواد په دوو برخو ویشل شو او که همدا وضعیت دوام وکړي نو هیڅ یو طاقت پاکستان د لا ټوټې کېدو څخه نشي منع کولی.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سي اي اي د پوليو ویکسین په ملاتړ کې په سونو فتوی سمي بللي. نظریاتي کونسل فیصله کړې چې په خوا د پوليو د ساسکو په حق کې کمی فتوی جدا جدا عالمانو جاری کړی دي د هغه فتوو حمایت وکړي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز دی وسره خبرو کې ویلي پوليو نه انکاري 30% د کیسونو بنیاد مذهب دی. هغه به انکاري مور او پلار غږ وکړو چې خپل ماشومان ته د پوليو ویکسین خامخا ورکړي چې دا مکمل حلال دی او د انکار هیڅ جواز نه جوړیږي. بلخوا د بلوچستان قلعه عبدالله کې سکال وسپورې د پوليو 3 نوي کیسونه ریپورت شوي دي. د صحت چارواکو تر مخه په دغه ضلعه کې د پوليو وایرس وس هم موجود دی. د صحت عالمی اداره ڈبلیو ایچ او د ملګری ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف تر مخه قلعه عبدالله کې خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه انکاری میندو پلانونو شمیره هم زیاته ده. په دې سبب په دغه علاقه کې د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو مهم هم شروع کړی شوی چې مقصد خصوصا انکاری مور او پلار رضا کول دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی خزو ته په وراثتي جایداد کې د حق ورکولو قانوني مسوده په متفقه توګه منظوره کړې ده. په یاد قانوني مسوده کې ویل شوی چې دا قانون به خزو ته د ملکیتي جایداد ساتلو او ملکیتي حقونو تحفظ ورکوي. لن تفصیل په حمید الله را لګلې.
د قانون وزیر سلطان خان د دې قانون پاس کې ضرورت دیونی استول
په معاشره کې موږ داسې کتلي چې ډېرو ځینو کې خلک دا خبره اوایډ کوي د خپل کور چې کوم زنانې یا خور وي یا د غوي داسې نور زنانې وي هغوی له خپل حق نه ورکوي په جایداد. زنانو چې کومه محتسب ده هغې له همدا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل یو زنانه ته خپل حق نه ملاویږي په جایداد کې یا د هغې زنانه څوک ملګرې یا د هغې زنانه د فیملي یو کس څوک هم یو عام NGO وي که څوک هم وي ناغدا شکایت کولی شي چې د فلانې زنانه خپل حق نه ملایوي نو بیا د ډی سی نواله تر د سټیټ اریو افسر چې کوم د ناغله دی خبره پابند کړی شوی دی چې صوبې د زنانو متصفه چې دا ورته ډایریکشن ورکي او غا کیس وګوري چې هغه واقعي هم دغه سی وی نو ورته ډایریکشن ورکي او دغه حق د زنانو ته ملو شي.
بلخوا صوبې سملې د یو نوي قانون لاندې په صوبه کې د لیګل ایډ اتارټي جوړولو منځوري هم ورکړی دا. د دې نوي قانون مقصد د ټولنې بیوسه خلکو ته ویړیا قانوني مرستې ورکول دي. د دې قانون لاندې به په هر ضلع او د ضرورت په بنیاد په تحصیل کچ د وکیلانو ډلې یا پینل اپلایرز د بیوسه خلکو سره ویړیا قانوني مرستې کوي. حمیدالله ویو وی ډیوه نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي په تیرو ولسمشیزو انتخاباتو کې د طالبانو په بریدونو کې 15 ملکیان وژل شوي دي. د یوناما په ځانګړي راپور کې چې د نهه یسې شنبې په ورځ خپور شو راغلی دی چې په همدې ورځ 323 ملکیان ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي د انتخاباتو په ورځ دوی ټینګ امنیتي تدابیر نیولي او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات و. په یو بل راپور کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت لمرسیالي الاسویل سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی امریکا غږ دی ته وویل په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په آر کې ترسره شوه جمهور رئیس اشرف غنی او الاسویل د افغانستان د سولې په بهیر سیمه ییزو اړیکو او د ولسمشرۍ په ټاکنو بحث او خبرې کړي دي. نور حال له کابل حکمل روان تر کوي.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی له ډیوی سره خبرو کې ویل په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې تر سره شوه جمهور رئیس اشرف غنی او ایلسویل د افغانستان د سولې پروسې سیمه ییز اړیکو او د ولسمشرۍ په ټاکنو بحث او خبرې وشوې. صدیق صدیقی زیاته کړه له میرمن ایلسویل سره د لیدنې پر مهال ولسمشر اشرف غنی ویلي یو داسې سوله لومړیتوب لري چې مشري او ملکیت یې افغان حکومت او له افغان ولس سره وي. د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کېدو ستاینه وکړه او وویل چې تیری ټاکنې د ولسواکۍ د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره ډېرې مهمې او له ارزښت ډکې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د پاکستان په سفر تللی د برتانیې شاهزاده ویلیم او د هغه شاهزادګۍ میرمنې کیترین میډلټن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او صدر ډاکټر عارف الوی سره لیدنې کړې او په بیلابیلو دستورو کې برخه هم اغستې ده. شاهزاده ویلیم او د هغه میرمن تیره ورځ د پاکستان په 15 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوې ده د خپلې سرتیا په موقع باندې دغه شاهي جوړه د پاکستان د سیالګرۍ یو شمېر سیمو ته هم ځي او په بیلابیلو دستورو کې به هم برخه اخلي. د خپل سفر په دویم ورځ شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن په اسلام آباد کې یو مکتب ته ورغلی او د غلطۍ زده کړې د پاکستان د پاره د کمپین ارزونه هم کړې ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ترکیه باندې فشار راوړی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي. ترامپ ویلي ترکیه باید دزبندي اعلان کړي او کننو د ترکیې چارواکو پر ضد به بندیزونه ولګول شي. ترامپ پلان لري چې د خپل مرستیال مایک پینس تر مشرۍ لاندې انقرې ته یو پلاوی واستوي تر څو دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. د سوریې په شمالي برخو باندې د ترکیې د یرغل له امله د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه دې ته مجبور شول چې د سوریې له حکومت سره یو تړون وکړي چې له امله یې د سوریې ځواکونه له کلونو وروسته شمال ختیځې پولې ته ورسېدل.
د یورپ او روس لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خواني استاذ فیونا هیل پرون د ګل پورز کانګرس ته خپل بیان ورکړی دی. په بیان کې هغه یوکرين د لپاره په خواني سفیر ماری یووانوویچ د لری کولو سخت مخالفت کړی او دا هم چې په خواني قومي امنیت سلاکار جان بولټن هیل ته امر کړی وو یوکرين باندې د فشار زیاتولو کوششونو باندې د خپل فکرونه ښکاره کړي. د هیل بیان د بندو دروازو پر شا شوه خو د دې تفصیل اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز او واشنگټن جاری کړی دی. واشنگټن پوسټ جاری کړی دی تر جولای د میاشتې پورې چې کلا میرمن هیل وایټ هاوس پری خودو نو هغه د یورپ او روس معاملاتو لپاره د ترامپ د قومي امنیت د شورا مشروه.
د ټکساس پولیس د یوې تورپوستې خځې په وژلو باندې تورن شوی. ایرین ډیان د ګل یا دوشنبه په ورځ خپل استعفا څخه څو ساعته وروسته ونیول شو. خو د ښار د پولیسو مشر ایدوین کراس خبري غونډې ته وویل چې ډیان له دندې ګوښه شوی او استعفا یې نه ده ورکړې. ډیان یو سپین پوسته امریکایي و چا چې تور پوستې 28 کلنه ایتیانا جفرسن وشته وه. جفرسن د پیښې پر وخت په خپل کور کې له خپل 8 کلن وراره سره وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټی وی خبرونه ته غوږ یاستئ. لملتیامو مننه. او سم راځو د راپورونو پر لور چې په سر کې به تاسو د هند او پاکستان د شخړې په اړه راپور ووري. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ له خوا پاکستان ته د پوجانو د لګولو غوښته په جواب کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي هند د پاکستان د ماتولو غوښونه کوي او نړیواله ټولنه باید دغه غوښونو ته خپل پام واړوي. د هند دفاع وزیر ویلي و چې تاسو په کال 1948 کې د دوو قومي نظریو پر بنسټ هند په دوو برخو ویشل و، خو په 1901 کې ساسو هیواد په دوو برخو ویشل شو. او که همدا وضعیت دوام وکړي نو هیڅ یو طاقت پاکستان د لا ټوټه کېدو څخه بچ کولای نشي. پام وکړي په دې اړه د اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال اورنګزیب یو راپور ده.
د پاکستان خارجه دفتر د هند دفاع وزیر راجنات سنگ هغه بیان رد کړی دی په کوم کې دوی ویلي دي که چیرې پاکستان د ترهګرو پر ضد کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو نور به هم تقسیم شي. د پاکستان خارجه دفتر وایاند ډاکټر فیصل په یو بیان کې د هند دفاع وزیر دغه بیان غندنه هم کړې ده او ویلي دي دغه بیان د هند واکمن بھارتیا جنتا ګوند تندرو فکر ښیي او پاکستان د ماتولو بیان غیر ذمہ‌دارانه بیان دی او موږ تمه لرو نړۍ به د دې نوټس اخلي. خارجه دفتر وایاند وینا ده د پاکستان سیکیورټي ادارې دا توان لري چې د هیواد دفاع یقیني کړي. د هند دفاع وزیر لخوا په پاکستان د ترهګرو مرستو تورونو په ځواب د خارجه دفتر بیان وی چې هند وړاندې خپل واک لاندې کشمیر کې د ریاستي ترهګری بند کړي او پاکستان کې هم د ترهګرو مالی امداد نه دی لاس واخلي. د پاکستان خارجه دفتر د دفاع وزیر دغه بیان د سیاسي ګټو لپاره ګرځولې دی. د هند هریانا کې یو انتخابي جلسې ته وینا په وخت د هند دفاع وزیر راجنات سنگ وینا وه. د هند پخوانی وزیر اعظم واجپای لاهور ښار ته د امن پیغام سره تللی وو خو ځواب کې ورته د کارګل جنگ توفه ورکړې شوه. او کال 1947 د دوه کامی نظریې تر مخه هند او پاکستان جوړ شوي وو. وروستو کال 1971 پاکستان خپله په دو برخو کې تقسیم شو او کچره پاکستان په ترهګرو قابو نه موندلو نو نور به هم تقسیم شي.
اور یدی ایسے ہی حالات بنے رہے تو اس پاکستان کو بکھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پاکستان کا کھنڈ کھنڈ ہو کر رہے.
هندی دفاع وزیر وای کچره پاکستان کوم دغه شن حالات روان وو نو نور به هم تقسیم شي. د هند دفاع وزیر پاکستان ته دا وړاندیز هم کړی دی چې ترهګرې پر ضد پاکستان مدد ته تیار دی ځکه هند تندرو فکر خورونکو ته ځواب ورکولو صلاحیت لري. دوی زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه بیانونه ورکوي چې تر کومه د کشمیر مسله نه وي حل شوې د کشمیر په حق کې به آواز پورته کوي. زه ورته وایم چې اوس دې پاکستان کشمیر هیر کړی. د کال اگست 15 منیټې د هند لخوا د دې واک لاندې کشمیر قانوني حیثیت بدلولو پس د پاکستان او هند ترمنځ د غشن د تود بیانونو لړۍ روانه ده او هند وړاندې هم ویلي وو چې اوس د پاکستان واک لاندې کشمیر باندې به خبرې کیږي. د غشن د هند پوځ لخر هم سوواري د پاکستان پر ضد سخت بیانونه ورکړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او یو شمیر وزیران هم د غشن بیانونه د هند پر ضد ورکوي.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003 فونو کې او موږ سره ملګری شئ.
د دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د ایران نه پس نن سعودي عرب ته هم ځي او هلته کې به د سیمې او په سیمه کې د ثبات او د امنیت په حواله سره د سعودي عرب د مشرانو سره خبرې ترې کوي. د وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سفر په داسې وخت کې کیږي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین هم سعودي عرب ته روان شوی دی. تفصیلی رپورت په دې موضوع باندې رابعه پیرناورو.
وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالي کې د کمی د هڅو په لړ کې د ایران د سفر ورسته د سعودي عربستان سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوي بیان تر مخه وزیر اعظم عمران خان به د سعودي مشرانو سره په لیدنه کې د ایران د مشرانو سره کېدونکي د سلا په اړه خبرې وکړي. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د تیر یک شنبه یا اتوار په ورځ د ایران سفر کړی وو او هلته د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی او د ایران د صدر حسن روحانی سره لیدلی و. وزیر اعظم عمران خان په تهران کې ویلی وو چې په تیر وختونو کې پاکستان د سعودي عرب او ایران قربتوب کړی وو او اوس یو ځل بیا هیله لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د پاکستان د دغه هڅو په اړه څېړنکار او د پاکستان پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
دوارو طرف تا دفع پروپوزلز ورکڑی سی چھے اگوی اغیمانی اگریمنٹ ہوگی تو دوارا سائلز وارڈی
دوی زیاتوی چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمې دوله د پاره به ایران غواړي چې د امریکا لاړه پر دوی لګیدونکي بندیزونه ختم کړل سي. دوی دا هم وایي چې د دغه ستونزې یوازینی هواری د خبرو لاره ده ولې چې جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنه کېدی سي. پخوانی سفیر شاهد امین وایي چې دا وخت ډیر مناسب دی چې پاکستان کردار ولوبوي. د پاکستان دغه کردار د سالیسۍ نه بلکې د مصالحت چې دواړه اړخونه یو بل ته نږدې راوړي او هڅې وکړی سي چې سروغه جوړه وسي. اوس په قتل داوي چې سعودي عرب اکثره وي خپلوي او کچري وزیر اعظم عمران خان د ایران لاړه خا څوړاندیز اوړي نو د دې جواب به څور کول کیږي. خو دې دا هم وایي
لیکن آی وډ اگین سٹرائک کې نوٹ کې اس باره مې کوئی زیاده امیدیں مت کیجیے. یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے, بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ ایک فریق ناراض ہو جائے.
دی لڑکی دیر ہیلی نہ لری بولی چھ دا ڈیرا اجدا کھڑ کے چنا معاملہ دم او بدا سے حال کی پاکستان تب ہم احتیاط کا ول پکاری چھ دا سے خبر و نکڑی چھ یو یا بل اڑخ ناراض سیم. دا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لا رکھا پہ ایران دا خام تھیلو دا خرسولو او اقتصادی بندیزونو رستہ پسیمہ کی حالات تیر کړ کې چن سیوی دي او دغه حالات هغه وخت ډیر زیات خراب سیوی وو چې تیر میاشت سعودي عرب د تیلو پر ذخیرو د ډرون بریدونه سیوی وو. دغه بریدونه سیمواري د یمن حوثی اغیانو قبل کړي وو او امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونه سیمواره ایران ګرځولې وو خو ایران دغه ټول تورونه رد کړي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمی پاړه وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په محل ویلی وو چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ او د سعودي عرب شہزادہ محمد بن سلمان ورته د ایران سره پاړی کوکی د درېمان کردار لوبولو خبره کړې ده خو امریکا او سعودي عرب د دې خبرې تر وسه څه پخلی نه دی کړی. بل اړخته د بریدونو ورسته یو مرکه کې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ویلی وو چې د ایران سره جګړه به د نړیوال اقتصاد لپاره ډېر زیانمنه وي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د وایس اف امریکا دی خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یا سی آی آی د پولیو ویکسین په ملاتړ کې په سونو فتوی سمې بللې دي. نظریاتي کونسل فیصله کړې په خوا چې د پولیو د ساسکو په حق کې کم جدا جدا عالمانو فتوی ورکړې دي هغه فتوو حمایت وکړي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز هم د ډیو سره خبرو کې ویلي چې د پولیو ویکسین یا ساسکې مکمل حلال دی او په دې کې هیڅ بدیت نشته دی. پیر ویلا چانه په تفصیلي رپورټ اورو.
اسلامی نظریاتی کونسل د بیلابیل مسلکون سره تړاو لرونکو مهم عالمانو لخوا پولیو ساسکو په حق کې جاری کړی شوی ترسل فیتو تاییدولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې سخت کال د پولیو کیسونو رامنځته کېدو کې یو ځلې بیا زیاتوالی لیدل کیږي او روان کال تر اوسه پورې د شپېتو نه زیات کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یوازې د خیبر پښتونخوا نه دوه شپېتو او دغه سیر د سند صوبې نه شپږ او بلوچستان او پنجاب نه هم د پولیو سلور کیسونه مخې ته راغلي دي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي چې د بده مرغه تیرو وختونو کې د مذهبي ډلو لخوا د پولیو ساسکو په ضد منفي پروپاګنډې له کبله پاکستان لا تر اوسه په دغه رنځ باندې کابو موندلو کې ناکامه دی او دغه ناکامۍ په سر بیا پاکستان د سفري بندیزونو په شمول د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی او په راتلونکي کې هیواد په دې معامله د اقتصادي ګواښونو سره هم مخ کېدلی شي ځکه د دوی ادارې پولیو رنځ باندې کابو موندلو په هڅو کې خپل کردار لوبولو پرې کړکړی دا. ډیوه ریډیو سره خبرو کې ډاکټر قبله ایاز د پولیو په ضد کمپاین مخالفت کوونکو باندې سختې نیوکې وکړې او هغه بیا د ساسکو نه انکاري مور او پلار باندې خپلو بچو ته لکه د دینی فریضې پولیو ساسکي ورکول باوري جوړولو غږ هم کوي.
موږ وایو چې دا ډېرې مناسب فتوی دي او موږ دا اعلان وکړو چې موږ به په دې ښه کار کې مکمل تعاون کوو او د دې پاکستان حکومت بحران کې مبتلا دی د دې دا د ریاستلو دپاره چې زمونږ د ادارې کوم هلې ځلې نو په هغې کې به موږ همکاري کوو نو دا ډېر زیاتې کوي. بالکل دا پکار دی چې موږ کوم جید علماء کرام سویلی دي دوی د هغې باندې عمل وکړي او د خپل ځان د صحت او د خپلو بچو د صحت خیال وساتي. نو دا خو حکومت د هغه وخت نه دا مخالفت شروع شو چاہے شکیل آفریدی واقعہ رالا مدی سردا کسا رالا چہرہ دا خدا پولیو چدے دا چرتا بے بیرونی خارجہ سازشنو سے یو سلسلہ دا نزک اثر شکو کو شبہات پیدا شو نو آگے تو ممنگ امدا ہوا ہی چے پخپل بچو پا صحت و پخپل بچو پا حال دے رہا موقعی او چدہ دین کما تقاضا دا دا دے پورا کی.
بلخوا د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا د اسلامي نظریاتي کونسل دغه پریکړې ستاینه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپاړه ډان د بابر بن عطا د خپلې وای چې کال 2016 راهسې په مذهبي بڑا مخالفت لکبل د پولیو ساسکو نه انکاری مور او پلر په شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی او هغه په دې خبره هم حیرانتیا څرګنده کړې چې ګنړوان د حکومتونو د اسلامي نظریاتي کونسل په دې لړکې مرستې ولې نه دي ترلاسه کړې. د وزیر اعظم سلاکار زیاته کړې چې پاکستان د صحت ملي مرکز یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث هم د پولیو ویکسین حلال ګرځولې دي. بابر بن عطا او ډاکټر قبله ایاز دا هیله هم څرګنده کړې چې ګنی د کونسل لخوا د فیتو د تاییدولو وروسته به وړو ماشومانو ته د پولیو په ضد ساسکو ورکولو کمپاین کې مثبت پرمختګ په لیدو کې راځي. په ګرده نړۍ کې پاکستان او افغانستان داسې دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پورې پولیو په رنځ باندې کابو موندلو کې ناکامه دي.
بازار
پیاز ټماټر په سودی
د غوخي بیا څه ده
بانکي حساب کتاب څنګه کیږي
په بازار کې د شیانو بایو بانکونو نظام او قرضو په اړه درته په بازار پروګرام کې هرکلی وایي.
تاسو د پولیو په راپور واورید چې د پاکستان دینی عالمانو پریکړه کړې وه چې د پولیو د واکسین ورکولو د کمپاین ملاتړ به کوي او له دا کمپاین سره به مرسته کوي. په ورته وخت کې په بلوچستان قلا عبدالله کې هلته د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شوی او دا هغه سیمه ده چې په روان کال کې د پولیو درې پیښې هلته موندل شوې دي. نیما سرحدي پرې دا راپور رسولی.
زه ډاکټر عبدالرزاق چیف میډیکل افسر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال چمن نو دا سیم چې دا مطلب ساده خلق دی دې ته دا پروپاګاندا سوې ده چې دا چې دی دا چې څوک دا پولیو اولاد ورکی دا حرام ده او مطلب دا چې دی انسان بیا د دې بیا د بیما د دې کښنیان بیا اولاد نه کیږي دا سړی و چې نو دا خبره څه ده دا بالکل لغه خبره ده دروا خبره ده د دې سره د رښتیا هیڅ تعلق نشته نو موږ عوام ته دا وایو چې مطلب موږ کل ټیمان در واسو تی د دې انکار م کوي.
هم تو زما د تعارف په حالت زمان ډاکټر صادق دي، زه د پیټ ډپارټمنټ د کیچیانو ډپارټمنټ مشر یم. یو کور د واکسین خطا کېدو په وجه باندې کوم کیچیان ته واکسین نه ورسېږي که خدای نخواسته هغه پولیو سي، د پولیو وایرس بیا د کیچني په خانه کې وځي بیا نور کیچیان ته هم افیکټ ورکوي. نو ګرد ماشته د هغو سره داسې وي لکه هغه یو ځای کې سبم پروت وي چې چا واکسین نه یې ورکړی، د ګردو کیچیانو خطره ورسره شته. دغه پیغام دي زما چې تقریبا هر کور والا هر مشران چې دي د کور و د خپلو بچیانو ته د واکسین ورکړي، دغه نه جوړې ده راځي کوچنی چې پالک شو بیا به ستان په غاړه وي، د ده به هم ژوند مطلب په تکلیف وي.
عصمت الله، زه ایم ایس د ډی ایچ کیو هسپتال چمن. خو زموږ خواست و ټوله عوام ته دا دی چې تاسو مهرباني وکړئ او خپل کوچنیانو ته د پولیو قطرې ورکړي. په دا قطرو کې یوه د خطرې خبره نشته، دا د ډېره حده پورې دا خبره شندل شوې ده چې دا کې د پولیو خطرناک شانس یا داسته، لیکن دا یو شی هم زموږ مخته نه دی راغلی. لہذا به حیثیت ډاکټر زه ټول عوام ته دا خواست کوم چې تاسو خپل بچیان ته خپل پولیو ورکړي، ځکه چې دا مهلک مرض علاج نشته. بیا که د کوچنی ته دا مرض وسي د دې علاج نشته، دا به زموږ ستې دپاره ډېر د افسوس مقام وي که زموږ ستې سره یو کوچنی د پولیو په مرض وول سي.
عوام دپاره خو زموږ دا پیغام دی چې په دې کې خو یو شی دا رقم نشته چې څونه موږ پسې کتلي دي، دی نه دی چې موږ د اسلام سره مینه نه لرو یا دغه نه لرو. موږ یې موږ سره لرو، د پښتونوالي سره هم لرو، د اسلام سره هم لرو. د پولیو په ویکسین کې یو شی نشته، دا رقم ډېر نور ویکسینونه دي چې موږ یې ورکو. په کار دا دی چې ویکسین ورکول سي، هر کوچنی ته ورکول سي، په زور یې مور کوي، په خوښي ورکوي. په کار دا دی چې تی خپله پسې راسي، بجای د دا چې د کور دروازې څوک در ټکوي. ما پیغام دا دی بچ د کور دروازه نه وټکول سي، ته به چې راسي وارې کې د خپل کوچنی دپاره، د خپل کوچنی د همیشه د مازورګۍ څخه بچاو.
زما دغه پیغام دی چې هر وخت د پولیو ټیم تی لرالي کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي، او ورسره سره دا نور نه جوړي واکسین چې دی د تور جوړې لکه د گردن تور بخار او د شری دا واکسین هم کوچنیانو ته ورکوي. دغه هیڅ تاوان نه لري، دا ستاسو کوچنیانو ته ګټه ورسي او دغه د ګزنګ د مرض څخه بچاوي، او دا ډیره ګټه ده. هر وخت چې هر ټیم رالي که په میاشت کې دوه واره راځي، که په درې واره راځي، تی به د اکشنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا.
د هنګ کنګ دیموکراسي پالویانو د امریکا د کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو یو قانون د تصویب کړي چې پکې په دغه نړیوال مالی مرکز باندې سوداګریز یا اقتصادي بندیزونه پلي کړي، او دا وروسته له هغه کیږي چې په هنګ کنګ کې د اوږدې مودې راهیسې د حکومت او د سیمایزو ادارو پر ضد باندې لاریونونه پرمخ تروي. په دې اړه نور حال زموږ همکار منتظر شهید ترکوي.
دا هغه اقدام دی چې د منتقدینو په وینا ممکن د خوالی څخه ډیر زیان ورسوي. که دغه قانون منظور شو، نو د هانګ کانګ اقتصادي حالت به په خطر کې واچوي، او پر هغو چارواکو به بندیزونه ولګوي چې د حق غوښتونکو باندې فشار راوړي او غږ یې چپ کوي. خو د دغه قانون د منظور کولو لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل شوې. یو 13 کلن مظاهره کوونکی د بشري حقونو د خوندي ساتلو د بیل په حکله وایي چې دا بیل به د چین د کمونستانو پر ضد یو ډیره طاقتوره وسله وي. دغه مظاهره کوونکي د هانګ کانګ د حکومت د ویرې خپل نوم نه دی ښودلی. د ډیموکراسۍ پلویان وایي حکومت دوی د ټولنې د یوې برخې په توګه نه مني، او که له دوی سره خبرې غواړي نو په تیرو څو اونیو کې دی د شوو تاوتریخوالي د څیړلو لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي. په تیرو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې پراخې مظاهرې شوې دي چې پکې په میلیونونو کسانو سړکونو ته راوتلي دي او ګډون یې کړی دی. د ډیموکراسي پلویانو د امریکا ستاینه کړې ده او غوښتي دي چې د دوی د غورځنګ ملاتړ وکړي. یو بل احتجاج کوونکی وایي اوس په کار دی چې نړۍ د هانګ کانګ روان حالت ته پاملرنه وکړي، ځکه چې دا یوازې د هانګ کانګ مبارزه نه ده او دا اوس د ټولې نړۍ مبارزه ده، ځکه چې دا د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه ده. د امریکا دوه جمهوری پاله سناتورانو ټیټ کروز له ټکساس څخه او جوش هاولی له میزوري په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په پلوي د لاریونونو ملاتړ کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا نور دن کو دیوا خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځلی بیا هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سټ کې.
د هند دفاع وزیر راجنات سنگھ لخوا پاکستان ته د پوځیانو د لیګولو غوښته په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د پاکستان د ماتولو غوښونه کوي او نړیواله ټولنه باید دغه غوښونو ته خپل پام واړوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د پولیو د ساسکو په حمایت کې چې کومې فتوی وړاندې نه ورکړی شوی د هغې منظوري به ورکوي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي د پولیو ساسکې مکمل حلال دي او هیڅ بدیت پکې نشته.
موږ وایو چې دا ډېرې مناسب فتوی دي او موږ دا اعلان وکړو چې موږ به په دې کار کې مکمل تعاون کوو.
او ډونالد ټرمپ د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل درولو لپاره د ترکیې چارواکو پر ضد د بندیزونو لګولو غواښ کړی. اخوا د سوریې حکومت پلو پوځیان په شمال کې د ترکیې د حملې د پشاکولو لپاره په یو شمیر خرګوټو کې سره راټول شوي دي. د شام یو پوځي وایي د شمال ختیځ او جنوبي سیمو د بیرته آزادولو لپاره تیار دي.
We are ready to liberate all the Syrian areas from the northeast to the south, and we will go to the border and overcome the dog Erdogan.
ټکی تاسو واوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د هند دفاع وزیر راجنات سنگھ لخوا پاکستان ته د پوځیانو د لیګولو غوښته په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د پاکستان د ماتولو غوښونه کوي او نړیواله ټولنه باید دغو غوښونو ته خپل پام واړوي. د بهرنیو چارو د دفتر ویاند په خپل یو بیان کې د هند دفاع د وزیر لخوا د پاکستان پر ضد د شویو څرګندونو غندنه کړې او ویلي دي د دفاع وزیر راجنات سنگھ باید په دې کې هیڅ شک ونه لري چې پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونه او ولست خپل خاورې د دفاع لپاره تیار دي. د هند دفاع وزیر زیاته کړې و تاسو په کال 1980 وختم کې د دوو قومي نظریو پر اساس هند په دوو برخو ویشل و، خو په 1991 کې ستاسو هیواد په دوو برخو ویشل شو او که همدا وضعیت دوام وکړي نو هیڅ یو طاقت پاکستان د لاټو ټکېدو څخه نشي بچ کولای.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د پولیو ویکسین په ملاتړ کې په سونو فتوی سمې بللي. نظریاتي کونسل فیصله کړې چې په خوا د پولیو د ساسکو په حق کې چې کمی فتوی جدا جدا عالمانو جاری کړې دي د هغه فتوو حمایت بکوي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ډی وسره خبرو کې ویلي پولیو نه انکاري 10% کیسونه د مذهب په بنیادي. هغه په انکاري مور او پلار غږ وکړو چې خپل ماشومان ته د پولیو ویکسین خامخا ورکړي چې دا مکمل حلال دی او د انکار هیڅ جواز نه جوړیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سویلي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لمرسیالي الیس ویل سره وکتل. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی امریکا غک ډیوی ته وویل په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په آرک کې تر سره شو اشرف غنی او الیس ویل د افغانستان د سولې پر بهیر سیمه ییزو اړیکو او د ولسمشرۍ په ټاکنو یې بحث او خبرې وکړې. صدیق صدیقی زیاته کړه لمرمن الیس ویل سره د لیدنې پر وخت ولسمشر اشرف غنی ویلي وو یو داسې سوله ورته لومړیتوب لري چې مشري او مالکیت یې افغانستان حکومت او افغان ولس سره وي.
د پاکستان په سفر تللی د برتانیې شاهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیتھرین میډلټن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او صدر ډاکټر عارف الوی سره لیدنې کړې او په بیلابیلو دستورو کې برخه هم اخیستې ده. شهزاده ویلیم او د هغې میرمن تیره ورځ د پاکستان په 15 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوې ده چې د خپلې سارتیا په موقع به دغه شاهي جوړه د پاکستان د سیالګرۍ یو شمېر سیمو څخه د لیدنې ترڅنګ د خیر ښېګڼې بیلابیلو دستورو کې هم برخه اخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه باندې فشار راوړی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي. ترامپ ویلي ترکیه باید دزبندي اعلان کړي او کننو د ترکی چارواکو پر ضد به بندیزونه ولګول شي. ترامپ پلان لري چې د خپل مرستیال مایک پینس تر مشرۍ لاندې انقرې ته یو پلاوی واستوي ترڅو دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. د سوریې په شمالي برخو باندې د ترکیې د یرغل له امله د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه دې ته مجبوره شول چې د سوریې له حکومت سره یو تړون وکړي چې له امله یې د سوریې ځواکونه له کلونو وروسته شمال ختیځې پولې ته ورسېدل.
د یورپ او روس د پاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خواني استاذې فیونا هیل پروند د ګول پورس کانګرس ته خپل بیان ریکارډ کړي. په بیان کې هغه یوکرين د پاره په خواني سفیر ماری یووانوویچ د لری کولو سخت مخالفت کړي او دا هم چې په خواني قومي امنیت سلاکار جان بولټن هیل ته امر کړي وو یوکرين باندې د فشار زیاتولو کوششونو باندې د خپل فکرونه ښکاره کړي. د هیل بیان د بندو دروازو پر شا شوه. خو د دې تفصیل اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ جاری کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله مسلې پاړه راپور لرو چې هغه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سوریې یا شام په شمالي برخو کې د ترکیې د یرغل درولو لپاره د ترکیې چارواکو پر ضد د بندیزونو لګولو ګواښ کړی. اخوا د سوریې حکومت پلوه پوځیان په شمال کې د ترکیې د حملې د پشا کولو لپاره په یو شمېر خارګوټو کې ځای پر ځای شوي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نصیر احمد کاکړی یو راپور ده.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان له شام څخه د وتلو نړیوالې غوښتنې رد کړې دي او ویلي دي چې د ترکیې له سرحد څخه به ټوله کردان وباسي چې ده د ترګرو په توګه یاد کړې دي.
عین شکلده جرابلوسو بیز بو تروریستلردن تمیزلدیک می ملی بونو ګورمیو موسون ای عرب لیگی سن بونو ګورمیو موسون یا بو عرب لیگی سوریه ای عرب لیگیندن چیکارانلار دیه میدی.
هغه وای موج جرابلوس ل ترګرو څخه صفه کړی دی چې د ترکیه ل پولیس سره د شام یو شهر دی. هغه پښتنه وکړه چې آیا هلته اوس ترکان دی؟ بیا په خپل وای چې نه، هلته د خاورې رښتینی مالکان دي. دوی دا نه ویني، اروپایي ټولنه دا نه ویني، عرب لیگ دا نه ویني. آیا دا تاسې نه واست چې شام مو له عرب لیگ څخه وویستئ؟ اردغان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ترکیه باندې د سختو اقتصادي بندیزونو ګواښ رد کړی، خو د هغه دا پریکړه یې ستایلې ده چې له شام څخه خپل پوجونه وباسي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیې چارواکو بندیزونه لګولي او پر دې هیواد یې فشار اچولی چې د شام په شمال ختیځ کې بمباری ودروي او اوربند اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په شام کې د روانې شخړې د حل لپاره انکرې ته د خپل مرستیال ولسمشر مایک پینس په مشرۍ یو پلاوی واستوي. ولسمشر ټرمپ په ترکیه د فشار خبره د سپینې ماڼۍ تر هغه اعلان وروسته کړې چې وایي ترکیه غواړي خپل پولې ته څیرمه د شام سیمه د امریکا له ملاتړو کوردي جنګیالیو پاکه کړي چې وایي دوی یې ترګر ګڼي او له دې سیمې بفر زون یا ممنوعه سیمه جوړه کړي. د ترکیې وروستیو بریدونو د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک ځواک مجبور کړ چې د شام له حکومت سره قرارداد وکړي او د قرارداد په نتیجه کې شامی ځواکونه سش کال په لومړي ځل بیرته د هغه هیواد شمال ختیځ سیمې ته ستانه شوي دي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د کوردانو د شامی ډیموکراتیک ځواک له مشر جنرال مظلوم کوبانی سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته ویلې دي چې امریکا په شام کې پر دوی دواړو د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې تکیه لري. د پوجي عملیاتو د درولو د ژغ ترڅنګ امریکا د اوسپنې ټیکسونه زیات کړي او له ترکیې سره د سل عرب ډالرو د تجارت په لوزنامه خبرې اترې درولې دي. په امریکا کې ډیموکرات او ریپبلیکن استازي د ټرمپ انتظامیه کسرواره بلي چې د پوجونو د ایستلو اعلان یې ائتلافي شامی ډیموکراتیک ځواک په خطر کې اچولی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
خبره کو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نن چې کم دوه قانونونه منزور کړی شوی دی په دې حق له په دې قانونونو کې یو قانون په د خزو د پاره په وراثتي جائیداد کې د حق ورکولو په حق له هم دی چې دغه قانون په متفقه توګه نن د خیبر پختونخوا اسمبلی منزور کړی دی او د دین علاوه د خزو د محتسب په حواله سره هم یو قانون منزور کړی شوی دی چې تفصیل به د ډیوه خبريال حمید الله نوورو
د ګلپورز د اسمبلی نه منزور شوی د زنانو د ملکیتي حقوقو د سارنې د قانون د کورنۍ د نارینه غړو لخوا د خورلنو او زنانو په منکوله او غیر منکوله جداد کې په جبر زور زیاتی دوکې جالسازه د لارې د حقوقونې لار نسی دا قانون زنانه محتسب ته اختیار ورکوي چې د اغیزمند زنانو یا د هغې په مرسته د یو بلکس ادارې لخوا داخل شوی درخواست باندې د ډیپټی کمشنر د دفتر د لارې پلټنې وکړي او بیا ځلی او پولیس انتظامیې ته یو اغیزمند زنانه د خپل حق پر سوالو کې د کومک ورکولو امر ورکړي د قانون وزیر سلطان خان د دې قانون پاس کې دروستو دیونی واستول
په معاشره کې موږ داسې کتلې چې ډېر زینو کې خلک دا خبره اوایډ کوي د خپل لکور چې کم زنانې یا خور وي یا د غوی داسې نور زنانې وي ویل خپل حق نه ورکی په جیدار زنانو چې کومه محتسب ده هغه لم دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل یو زنانه خپل حق نه ملایوي په جیدار کې یا د زنانه څوک ملګری یا د زنانه د فیملی او کس څوک هم یو عام ان جی او وي که څوک هم ناغه دا شکایت کولی شي چې را دي فلانه زنانه خپل حق نه ملایوي نو بیا د ڈی سی نواله تر د سٹیټ اریو افسر چې کوم نه غل دي خبره پابند کړی شوی چې صوبای د زنانو محتسبه چې دا ورته ډایریکشنز ورکي او که څو ګوري چې واقعي هم دا سی وی نو ورته ډایریکشنز ورکي او دا حق لري زنانو ته ملو شي
د نوی قانون لاندې که زنانه محتسبه د کورنۍ جیداد په معامله کې د یو زنانه په حق کې فیصله وکړي نو ځلې انتظامیه به په وو ورځو کې هغې زنانه ته د خپل حق رسولو رپورټ د محتسب په عدالت کې وړاندې کوي په دې قانون کې څلور بدلونونه د اسمبلی زنانه غړو معرفي کړي وو خو اسمبلی هغه ونه منل نعیمه کشور هم ځینې بدلونونه په دې قانون کې راوړي وو دوی ویل د وراثت د زوړ اسلامي قانون په ټولنه کې نه عملي کېدل د دې نوي قانون بنیاد جوړ شوی
دا ډیر ښه امندمنټ د دې سره به دا بل نورم ډیر ښه شو او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده زویم چې دا په قسمه بل نه رولې ځکه چې زموږ په اسلام هزارو سال پهله دا حق راکړو ولی موږ نن د دې لپاره قانون سازي کو او موږ نن د دې لپاره بل رولو موږ د دې لپاره کورس جوړو موږ هغه ته فیسیلټیز ورکو چې موږ په اسلامي کم زموږ تعلیمات په هغه باندې موږ عمل نه کړو او نن د دې حد ته موږ چې کدي باندې نه کړو
بلخوا صوبایي اسمبلی د یو نوي قانون لاندې په صوبه کې د لیګل ایډ اتارټي جوړولو منظوري هم ورکړې ده د دې نوي قانون مقصد د ټولنې بې وسه خلکو ته ویړیا قانوني مرستې ورکول دي د قانون وزیر سلطان خان وايي
لیګل ایډ اتارټي بل موږ نن پاس کړو چې کوم داسې مستحق هلکي چې وي خپل کیسونه یا خپل چې کوم لیګل خپل کیسونه نشي صحیح طریقې سره ځان له وکیل نشي نیوي فیس د وکیل نشي ورکولې ځان له عدالت کې صحیح طریقې سره پیښې نشي کولې خپل کیس نشي بیانولې دا غیر لپاره دا به یو اتارټي جوړیږي د دې اتارټي سره به فنډز هم وي دا اتارټي به داسې مستحق خلک ګوري او ویلو د وکیل بندوبست هم کوي او چرته چې داسې خلک چې په وړو وړو کیسونو کې په جیلونو کې پراته دي او جرمانی نشي جمع کولې هغه جرمانی هم ادا کوي
د دې قانون لاندې به په هر ضلع او د ضرورت په بنیاد په تحصیل کچ د وکیلانو ډلې یا پینل اپلایرز د بې وسه خلکو سره ویډیا قانوني مرستې کوي حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور
دا د وی وی ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
د دی وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده اف ای ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې پاکستان ته د منی لانډرینګ او غیر قانوني چې کمی وسلواله ډلې دي یا تندرو ډلې دي هغه ته د مالی مرستو مخنیولو په لړ کې چې کم اهداف ټاکلی وو او کم سوالونه چول ورکړي وو، پاکستان به د هغې جوابونه ورکوي او هغه ګامونه به هم ورته وایي چې کمی وسه پورې د اف ټی اف د غوښتنو په حواله سره پورته کړي دي یا یې پې کار شروع کړی دی. د اف ټی اف غونډه پیرس کې روانه ده، پاکستان به څنګه جوابونه ورکوي او د دې وروستي تفصیلات څه دي د دې غونډې په دې حواله سره خبرې کوو. موږ سره افتخار حسین په سټوډیوز کې موجود دی، د هغوی سره په خیر راغلی.
مننه سمین احسن.
د اف ټی اف غونډه روانه ده، پرون شروع شوې ده، څه تفصیلات اوسه پورې مخې ته راغلي دي د دې غونډې؟
دا سیده چې دا غونډه خو د اتوار په ورځ باندې پیل شوې ده، تر 15 پورې به په یو پړاو کې کیږي او بیا به د سبا د شروع په ورځ باندې هم په پاکستان باندې بحث کیږي، خبرې به کیږي. اوس په دې کې مهمه نقطې څه دي؟ آیا پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي؟ موجوده اوس چې کم خړ لیست یې په هغې نه وویستلې شي او که نه په دې کې پاتې کړی شي، او که نه د دواړو نه وویستلې شي، نو په دې باندې بحث کیږي. خو د دې لپاره بیا د دغه ادارې خپلې پیمانې دي. هغه پیمانې وروستۍ چې کم رپورټ راغلی اے پی جی ایشیا پیسیفک ګروپ، کم چې د پیرس د دغه ادارې یوه څانګه ده په ایشیا کې، نو هغوی خپل رپورټ ورکړی دی. سلویخت هغه غوښتنې چې دوی کړې وې د پاکستان نه، نو په هغې کې صرف یوه چې ده 100% دوی مکمل کړې ده، په هغې عمل کړی دی. او دغه نور چې دي نو ځنې پکې 15-16 پورې پکې جزوی دي او په ځنو باندې اړو پرمختګ نه دی شوی. نو اوس دا یو داسې حالت دی چې ګینې څه هم کېدای شي که موږ د دې په نتیجې باندې اټکل وکړو، څه هم کېدای شي، مطلب دا په خړ لیست کې هم پاتې کېدای شي. بیا اوس چې زه راتلم نو د اے پی یوه خبری اداره ده، د دې غټ خبرو کیتی ګینن لیکلې ده، اپا پاکستان کې ډیره پاتې شوې ده او ډیره غټه خبریاله ده، غیر تفصیلی خبرې پکې لیکلې وي. هغه وایي چې پاکستان هدف په داوي چې د جون 2020 پورې دوی وخت واخلي او ورته وایي چې راکه په دغه خړ لیست کې فهرست کې نوملړ کې دوی شامل وي، تر هغه پورې نو دوی ورسره موافق دي، خو چیرې بیا تور لیست ته شاملولو نه ځان بچ کی. دا غیر لپاره دوی بیا یو څو نورې خبرې کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نه هم پوښتنه وشوه په دغه خبر کې لیکلي دي د اے پی چې ګنې ستاسو هدف څه دی، نو هغه وی چې هند به ناکامه کیږي، د پاکستان په نظر دا هر څه هند کوي او وی که خوده کړي او خیری په انګریزي ژبه کې هغه وی اف ګارد ویلینګ، نو موږ به د دینه بچ کیږو. اوس که تاسو وګورئ نو دې ادارې ته په دغه خړ نوم لړ کې شاملولو لپاره پاکستان چې دی نو هند نه وړي، دا درې نور هیوادونه دي چې په کې برتانیا، جرمني، دا دوی وړي. اوس پر راشو چې په دې کې مهم ټکی د پاکستان نه غوښتنې، د پاکستان یو ډلال ته تللې ده، د حماد اظهر څوک چې د بی آر مشري هم کوي، دوی دا غواړي چې پاکستان کې دننه چې کم مالیاتي نظام دی په هغې کې ترهګر ډلو ته پیسې لاړې نشي او ورنکړی شي. په پاکستان کې د اویاو نه زیاتې ترهګر ډلې دي، د پاکستان حکومت وایي چې دا مونږه په بندیز لګولې دي. خو بیا عامر رانا چې په دغه اے پی خبر کې دغه لخلې لیکل شوی یو څو خبرې چیره، داسې وختو چې پاکستان به خ او بد طالبان، خ او بد ترهګر ډلې، دا به څنګه کول ګوري چې کم به لکه د حافظ سعید په چا چې $10 million امریکایي انعام دی، ملګرو ملتونو امریکا دوی چې دی ترهګر ګرځولی دی او هغه په پاکستان کې دی دا وخت. تاسو که وګورئ نو په ترهګر ډلو کسان دوی وي چې موږ 500,000 خلک ترهګر نومولي دي، دغه ډلو سره تعلق ساتي د پاکستان حکومت، په دې باندې څوک دي کیسونه پرې څنګه چلیږي؟ بیا که تاسو وګورئ دا دومره ډیر غټې ترهګر ډلې چې په یو ملک کې وجود لري او ژوندۍ پاتې کیږي، نو دوی خاوري خو نه خوري. نو د خلکو دغه پښتنې دي د سیړونکو، او په مالیاتي نظام کې څنګه بیا دا دوی د خپلو ګټو لپاره استعمالوي؟ او دغه ډلې چې دی نو زه به تاسو ما چیرې جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جیش محمد، کم چې کشمیر کې دا زیاتره منګه
لیدلی دي او خبرونه هم راځي په جش محمد خو خپل پلم واخیسته په 13 فروری کې د هند سلويخت عسکرو د وژلو. نو دا هغه ډلې دي ځکه په پاکستان باندې فشار زیات شوی دی.
کچرتي د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي نو پاکستان بیا د کومو مسلو یا چیلنجونو سره مخ کې دی شي؟
یو څو غټي بنیادی خبرې دي. اولنې په کې دارا چې په نړیوال نظام کې معاشي اقتصادی نظام کې په پاکستان بے باوری زیات شي. دا د پاکستان لپاره ډیر تاوان لري. څنګه ګورې دی د آی ایم ایف نه قرضې خلی، د ورلد بینک قرضې خلی کم چې د آی ایم ایف قرضې دي، بیا ای ډی بی ایشین ډیولپمنٹ بینک نه قرضې خلی، د چین نه قرضې خلی، د نورو هیوادونو نه. نو دغه قدغنونه چې دي دا صرف بیا په پاکستان نه راځي، دا په نړیوال اقتصادی مالی نظام کې راځي. لکه په ای پی دغه خبر کې کېتی ګانن په خپل لیکي چې کې دی شي د چین چې کم شپته بیلین ډالر غټ پروجیکټ دی کم چې پاکستان ټول نړۍ ته داسې خی چې ګنې دا زمنګ د اقتصاد او د ترقی لپاره خصابې تیږي. نو کې دی شي چې په دغه کې هم پکې مالی پښتنې راپورته کی چې را زکه چې سونه پیسې بیا پاکستان ته راځي، نو د هغه به د دوی په جبه سکروټنی یعنی قواعد ضوابط به پیډیر زیاتی. اوس دویمه خبره دا چې د پاکستان لپاره د دغه ادارو نه چې کله دوی قرضې اخلي، نو هغه قرضې بیا په داسې اسانو شرطونو او داسې په اسانه باندې نه ورکي، دا چې کمی او ته اوس میلاویږي. او د دې نه علاوه دریمه خبره دا چې پاکستان کې بنیخ پنیغه فارن ډایرکټ انویسټمنت چې ته وي د بهر نه چې راځي او خلک پیسې لګي، هغه به هم کمیږي. په دې باندې تیر ورځ په ډان ورسپانه کې دلاور حسین یو سیړون کې دی، هغه ډیر تفصیلی لیکل کړو او همدا ویلو چې په انټرنیشنل په نړیوال نظام کې به پاکستان خپل باور د لاسه بیلی او دی به ډاون گریډډ شي، مطلب هغه درجه بندی کې بلاند راشي، نو بیا د دوی سره خلک چې دی کاروبار هم نه کوي، نو د پاکستان لپاره مشکلات ډیر لري.
ډیره مهرباني.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي، فیسبوک VOADWA، Twitter @VOADWA, Instagram @VOADWA, or per YouTube VOADWA News.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تا غوګي هم د پاکستان د اقتصاد په حواله سره یو بل ریپورت وستا ستو وړاندې ک ورلد بانک یا عالمی بانک هم په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې راتلونکو دوو کالو کې پاکستان د اقتصاد په مد کې خپل اهداف پوره بنه کړی شي، نه به بیروزګاری ختمولو کې، نه غریبي کمولو کې، او نه نورې داسې اقتصادي مواقع خلکو د پاره پیدا کولو اهداف به تر لاسه کی. ولی په کم بنیاد باندې ورلد بانک دا خبره کوي؟ ریاض حسین په تفصیلی ریپورت را کوي.
نړیوال بانک وایي په راتلونکو دوه کلونو کې به په پاکستان کې ګرانی نور سیوا شي او د مالی مشکلاتو له امله به د پاکستان اقتصادي وده په کال 2000 کې 2.4% ته نور هم راټیټ شي. دا وخت د پاکستان اقتصادي شرایط یا د ترقی رفتار 3.3% دی. د نړیوال بانک په ریپورت کې ویلي شوی دی چې د پاکستان اقتصاد په قلار روان دی او د اقتصاد دننه د مالی خسارو او ګرانیل عمله پاکستان د اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدروایی پاکستان د مالی کال 2019 او 20 په لومبو درې میاشتو کې د بجټ او تجارت خساره راکم کړی دا، خو اوس هم ورته بهرنی او کورنی اقتصادي چیلنجونه مخې ته راځي. برآمدات زیاتول دي، د بهر نه راتلونکي زره مبادله هم منفي خود لیکيږي، او کچرې بهرنۍ سرمایه کاری او برآمدات نه زیاتيږي نو بیا به حکومت نور قرضونه اخلي. او بلدا چې نړیوال مارکیټ کې د تیل قیمتونه زیاتيږي نو بیا به حکومت د توانایي قیمتونه هم زیات کړي او عام وګړي به ترنه متاثر شي. نړیوال بانک په خپل ریپورت کې وایي په مالی کال 2000 کې د پاکستان دننه ګرانی د 10% زیاتې دو امکان دی، خو د هغې وروسته په دې کې کمی راتلی شي. دا وخت په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د ګرانې شرح 11.3% ده. مهتاب حیدروایی د بهرني چیلنجونو نه علاوه د پاکستان دننه د ټیکسونو د راغونډولو هدف هم یو غټ چیلنج دی.
کہ ایف پی آر کا جو ٹارگٹ حکومت نے رکھ رہا ہے وہ 5.5 ٹریلین کے لگ بھگ ہے, تو اگر وہاں پہ شارٹ فال ہوتا ہے
دیوائی حکومت ای بی آر تا دا پینزی اشاریہ پینزی ٹریلین ٹکسونو درا غونڈولو ہدف اخو دے دے او کچرے دغه ہدف نه پورا کیگی سنگ چے پا روان مالی کال اڑمبے درے میاشتو کے کم دے نو حکومتی خرسونو بزیاد شی زکہ چے زیات پیسے پا بہرانی قرضونو د سود پا مت کی ورکول کیگی دا نړیوال بینک دا رپورٹ تر مخه دا جون 2019 پورے دا پاکستان تجارتی خسارہ راکم شوی او 10.15 ارب ڈالر تر اغلی دا کوم چے دا مجموعی آمدنی نږدې 0.3 فیصد دا پا خسارہ کی دا کمی بنیادی وجہ دا درآمداتو 12.9 فیصد کمی خودل کیگی پر رپورٹ کے زیادہ کڑے شوی دا چے تجارتی خسارہ دا کال 2000 پا محال 2.2 او دا ہغی ورستو پا کال 2021 کے 2.6 تا راکوزی دیشی ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان
نو خدای من اردن کو نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده د پښتنو د سیمو کلیوالي خزي سستونز لري سکړون لري عبدالرزاق پر دا راپور چمتو کړی زین زین
مو 20000 روپیه قرض غواړي
دا د پیخور چوا گجرو سیمی هغه زنانه دي سوک چې د کور دننه د لاسي هنر د لارې د خپل امروزه ضرورتونو پوره کولو لپاره پیسې ګټي په یاد سیمه کې د زنانو ته سلطان زرینو می فعال د یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته سره قرضې ورکوي نو موړ وای چې په دې کلی کې د زرو نه زیاتو زنانو د دې قرضو په مرسته سره قسم قسم کاروبارونه شروع کړی دي
دا انګریزي غواګانې شته دا فرجونو ټیوی غانې بیا وروړي دي دا سي دالماري خلکو لروړي فرنیچر سامان لروړي دي بیا دې چې ډېر ټیم شي ګم بیا قرضه لا زیاتې کنه هغه غټه قرضه باندې دې دا کارونه بیا روان کړی ټول زنانو خپل کار کوي کارځې شي دا کپڑے روړي دا لوغي روړي دي کمبل ممبل دا ماتا ته وي دا کار کړی دی او که دا کار نه خپل دا کولو روزګار کوي لکه بے روزګار هم کلی کې یو زنانه نشته
په یاد کلیواله سیمه کې د جنکو د سکولونو د نشوالي له امله زیاتره پیغلې هم د خپل میاند سره په کور دننه کاروبار او هنر کې بوخت وي
ما سره بدري لونو بدا ګلکاری به هم کوله ما کپڑا بروړل پاغي و ګلکاری به هم کوله لګ ډیر به زمګه سفیدا پدې بشوا چې بس سړ لګ ډیر وک لونو لبم کې خوله لګ ډیر چې دنو هغه دو سک دې کې زما دا لونه می واده کې دا زامن می واده کل په غریبۍ کې نو وس دا خبره ده چې موږ چې سرکار د طرفه موږ سره هیلپ شي زمکو کلی کې جینا کای ناسي دي جینا کو د پاره سره هیلپ کی موږ سره
د پیخور چوا گجر سیمه پشان د خیبر پختونخوا په نورو علاقو کې هم د کلی زنانه ډول ډول سیزونه جوړوي ولی مارکیټ ته رسایي نکې دوله وجې د هغې د مهنت ډیره لګه ګټه ورته ملاويږي پیخور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز پروګرام مینیجر شګفتہ خلیق ډیو نیوز ته ویل چې حکومت له پکار دي چې د کلیوالو زنانو د روزګار لپاره زمينه برابر کړي چې هغه هم د خپل هنر مطابق ګټه ترلاسه کړي
چیمبر خوښته خو اپیرنټلی ښکاری داسې چې هغه هم یو لیمیټډ ډومین کې لګیا دي کار کوي او چې کم ډیزرونګ کیسز دي کلو کې او لګیا دی هوم بیسډ ورکرز چې کم دی اغه تا د دې پراپر اکسس نه دی نو په کار هم دا دی چې ک چیمبر دی ک بل س انټیټی دی لکه گراس روټ لیول باندې چې کم خزه واقعي دی کارونو کې انوالو دی او لګیا دی سن سه کنټریبیوټ کوي اغه تا اکسس کی او اغه لپاره اپورتونټی زیات کول پکار دی
د زنانو د حقونو لپاره کارکون کی ماهرین وای چې خارج علاقو په پرتلا په کلیوالو سیمو کې زنانو ته هغه عمره سهولتونه نوي ورکړل شوی سمره چې پکار وی او دا چې د خپل حقونو نه به خبرې لوجې د زنانه په امروزه ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ وی پیښور کې د بشري حقونو د پاره کارکون کې د یو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر قمر نسیم ډیو نیوز ته ویل چې په کلیوالو سیمو کې که یو خوا د غربت بیروزګاری تعلیم او د صحت په لړ کې سهولتونو د نشوالي له امله زنانو د مشکلاتو سره مخ وي نو بل خوا چې کوم قوانین د دې د پرمختګ د پاره جوړ کړل شوي دي په هغه عمل نه کېدو له وجې هم زنانه د خپل حقونو نه محروم دي
د 24-25 نه سیوا صرف داسې قوانین موجود دي په پاکستان کې چې هغه د زنانو د حقوقو لپاره جوړ شوی دي که د موږ د امپلیمنټیشن خبره وکړو نو د هغه کې پینځه فیصد هم قوانین داسې نه دي چې د دې باندې امپلیمنټیشن کېږي. صوبې په سطح باندې وګورو که د ملک په سطح باندې وګورو نو دړه دړ قانون سازیانې کېږي، خو د ښځو او د ماشومانو حواله سره چې کله د قانون سازی خبره شي نو موږ ته حکومتونه ډېر کمزور ښکاره شي. لو لیول باندې یعنی کم انډسټریل اسټیټس دي یا کارخانو کې کار کوونکو والی ښځې دي، د هغې مسایل ډېر سیوا دي. کم لیبر لاس دي، نیشنل لاس دي، یا د آی ایل او کم کنوینشنز دي، هغه زمونږ د کار کوونکو زیونو باندې د هغې امپلیمنټیشن نه کېږي.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر شارام خان ترکی وایي چې د هغې حکومت د جنکو د تعلیم او په ټولنه کې د زنانو د پرمختګ لپاره وخت په وخت اقدامات کوي.
تیر ګورنمنټ موږ شارټ کړی چې جنکو سکولونه چې نوی جوړي کې 70% د جنکو جوړولي، نور سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ټریننګ ورکي، سکلز ډیولپمنټ کوي، آی ټی ډپارټمنټ کوي، دا هغه ټول هغه شیزونه دي چې راغې نه زنانو ته د روزګار لپاره او د پیونو لپاره موقع ورکوي حکومت.
د یاد تنظیم د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 53% زنانه د کورنۍ تشدد ښکار کیږي، ولې په دې اړه صوبای اسمبلی لا تر دې دمه قانون سازی نه ده کړې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.